افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست به په چین کې د افغانستان په اړه د ټرویکا پلس په نوم غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه نن د افغانستان لپاره د چین، روسیې، امریکا او پاکستان د ځانګړو استازو ترمنځ جوړیږي. له دې غونډې سره په یو وخت د افغانستان ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي هم په بله دو ورځنۍ غونډه کې چې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګي په کوربتوب نن پیلېږي ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو این ډی پی مشر خبرداری ورکوي چې لمرستو پرته به د میلیونونو افغانانو ژوند او معیشت له خطر سره مخامخ شي. د دې ادارې مشر اخیم شتاینر نن په یو خبر کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا نړیوالې ټولنې ته دا په ګوته کړې چې اوس چې نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اړولی، باید افغانان هیر نه کړي او ورسره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې سبا د افغانستان په اړه یو مرستندوی کنفرانس جوړ شي. بریتانیا له دغه کنفرانس مخکې له افغانستان سره د 340 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ. د دې غونډې تنظیمونکي هیله مند دي چې په دې کنفرانس کې به 4.4 میلیارډ ډالر بسپنه راټول کړي. نړیوال بانک د 600 میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د پروژو د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړلې چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو یې بندیز لګولی دی. نړیوال بانک وایي د پوهنې، روغتیا، کرنې او کورنۍ معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري. د اوکراین مرستیال صدر اعظم ایرینا ورشچوک وایي روسي ځواکونه باید د چرنوبل د اټومي تاسو له سیمې ووځي، ځکه اوکراینی ځواکونو خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې خطر شته. ازادي راډیو اورې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. وړاندې به واورې چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د بایومیټریک سیستم له لارې د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په کندهار کې د راډیوګانو یو شمېر هغه مسؤلین چې په وروستیو کې طالبانو نیولي او بیرته خوشې کړي وایي طالبان باید د موسیقۍ د خپرولو په برخه کې یو دریز ولري.
یو ګډ پالیسی دی د مطبوعاتو لپاره جوړ سي او یو بام او دوه هواوي خبره دی پکښ ولر کسي چې کندهار کې د موسیقۍ نه کابل کې د موسیقۍ.
په پیښور کې دینی عالمانو په یو غونډه کې چې پرون وشو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو وغوښتل چې نجونې د منځنۍ او ثانوي زده کړو ته پرېږدي.
زه خو نه پوهېږم چې داسې کم خلک دي چې هغه وایي چې ماشومان یې د علم نه حاصلوي. موږ نه تر اوسه پورې چاته یو کتاب کې دا ده او نه هم د یو مستند عالم د خولې نه دا خبره اورېدلې.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر په اونۍ خبرونه کې پر دې غږېدلې و چې د طالبانو لخوا ورسته یو لګول شو محدودیتونه څومره پر ځوانانو اغیز کړی دی.
د کی هیڅ شک او شوبه نشته چې اوسنۍ محدودیتونه په نړیواله کچه یا په کور دننه د زغملو وړ نه دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د بایومیټریک سیستم لاره د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د سازمان په دې اړه په یو نوي خبر کړي راپور کې دا خبره کړې او ویلي دي چې د کنټرول دا سیستمونه حساس بایومیټریک معلومات لري او د دې سیستم د زګاو ورته مخکینی نظام پاتې دي چې یو شمېر لویدیځو هیوادونو ورسره مرسته کړې وه. نور په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان نن چهارشنبه په خپل یو تازه راپور کې ویلي طالبانو ته د تیر نظام څخه هغه د سکاوي او د کنټرول بایومیټریک سیستمونه پاتې دي چې د تیر نظام د پوزیانو او کارکونکو مهم معلومات لري چې بهرنیو هیوادونو ورسره مرسته کړې و. د سازمان ادعا کړې چې طالبان د همدې سیستم له لارې کولای شي د تیر نظام پوزیان په نخه او شکنجه کړي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
سیستمونه د افغانانو په اړه معلومات لري او ځینې وختونه خورا حساس معلومات لري، لکه څوک په اردو کې وو او څوک په پولیسو کې وو. موږ دا اندیشنې راپور تکړې چې طالبان کولای سي د وسایلو تلاسرسي ولري او هغه خلک په نقشه کړی چې د امنیتي ځواکونو په لیکو یا په خوانی رژیم کې وو او دوی ځان ته د خپل دشمن په سترګه ګوري.
د سازمان ویلي دا ډیجیټل هویت او د ماشونو ورکولو سیستمونه د افغانانو شخصي او بایومټریک ډیټا لري چې د ګوتنخې عکسونه داندې او د کور پته او د خپلوانو نمونه پکې شامل دي چې بهرنۍ حکومتونو لکه متحده ایالاتو او نړیوالو بنسټونو لکه ملګرو ملتونو ادارې او نړیوال بانک په ځینو مواردو کې د رسمي موخو لپاره د مثال په ډول د ټولو امنیتي ادارو او وزارتونو او عدلي او قضایي بنسټونو د کارکونکو د ماشونو همدارنګه د افغانانو د بیلابیلو ډلو بایومټریک او نورو شخصي معلوماتو د ساتلو لپاره جوړ کړي دي. دا سازمان ادعا کوي چې څېړنې ښیي چې طالبانو په ځینو قضیو کې د مخه د معلومات کارولې دي. په راپور کې راغلي چې د بشري حقوقو د څار ادارې د شپږو قاضیانو په ګډون له 12 افغانانو او 15 بهرانیانو سره چې د محرمیت او بشري حقوقو څېړونکو دي مرکه کړې دي. په دوی کې درې د ملګرو ملتونو کارکونکو دي چې په افغانستان کې کار کوي او دوه پخوانی امریکایي پوځیان دي چې د طالبانو لخوا د لاسرسي سیستمونو احتمالي اغیز مستند کوي. افغانستان دا مهال د معلوماتو د ساتنې قانون نه لري. د داسې قانون درلودل چې حتی داسې وانګیرل سي چې دا نړیوال معیارونه پوره کړي، د معلوماتو کافي خوندیتوب تضمین به ونه کړي، خو دا کولای سي چې د غوره کړنو په یقیني کولو کې مرسته وکړي او د هغو کسانو احتمالي زیان کم کړي چې معلومات یې د طالبانو لاسته ورغلي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست چارواکو ځواب ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په ځلونو ویلي چې دوی عمومي عفو ته ژمن دي او د دوی لوري هیڅ چاته ګواښ متوجه نه دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا راپور خپور کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو لوري د تیر نظام د پوځیانو د نیونو شکنجو په اړه ادعاګانې، ویډیوګانې او اندېښنې زیاتې مطرح شوي دي.
په کندهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلان او خبریالان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له خبریالانو سره نرم چلند وکړي. طالبانو دوه ورځې مخکې په کندهار کې د موسیقي او تفریحي پروګرامونو د خپرېدو له کبله سیمه ایزې راډیوګانې وتړلې. د دې رسنوي یو شمېر کارکوونکي وګواښل او د څو ساعتونو لپاره یې بندیان کړي. هم نور جزئیات په دې راپور کې.
د رادیو خبرونه دا سیګنال د بیبر زبران دی په موزیک خبرې دی، خو اوس د طالبانو د غشتنی سره سم پرته له موسیقي خبريږي. اغا شیر منار په کندهار کې د څنګه په نوم د ویسمیز رادیو مسول یو له هغه تو کسانو دی چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د استخبارات لخوا د موسیقي خبرولو پر سر بندي شوی وو او د دې تعهد له ورکولو ورسته چې موسیقي او تفریحي پروګرامونه به خبروي بیرته خوشی سو.
وغه غشتنه وکړه چې خپل نشرات کې تغیرات راوړي او موسیقي باندې موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته یو رسمي مکتوب راکړي چې موږ نشرات کې تغیرات مراولو یا موسیقي باندې. یوه ورځ سیریر په بل ورځ سار دی مستقیمن غوښتنه وکړه چې رادیو باید بند شي، نشرات باید قطع شي. ورسره تر دې بیا رادیو بند سول دی غوښتنه وکړه چې موږ سره باید لاړ شي. د ورځې چې ولاړو بیا زما سترګې راوتړلې او تور کسونه ودا په سره واغست.
د دوشنبه په ورځ سهار طالبانو د کندهار د څلورو محلي رادیوګانو یو شمېر کارکونکي له دې عمله تهدید او بندیان کړی چې په نشراتو کې موسیقي خپرول، خو بیرته د تعهد په اخیستلو خوشی کړل. د محلي رادیوګانو مسولان اغا شیر منار او صدیق الله افغان وایي طالبانو دوی ته ویلي تفریحي پروګرامونه او موسیقي به خپروي او دغه راز په لایف پروګرامونو کې به شزینه اوریدونکو ته د ګډون چانس نه ورکوي.
د خپل ازما نظرت خانی یا بندخانی ته یو دغه راوړي ته خود نامه راوړل چې پاکی سی و چې مطلق یو سانیا یو د کوم موزیکو سندري باندې بل دا و چې تفریحي پروګرامونه مطلق باید بند دي. د شزینه اوریدونکو ژبونه باید خبرونه کې باندې خصوصي دوی سره په تل په منځ کې اړیکه ونه نیول سي او باید خپل نظریات او یا کوم څه چې غواړي خبرونه کې شریک غوښتي شریک.
زما غوښتنه ده چې هر څه د تفاهم لاري وسی یو ګډه پالیسی د مطبوعاتو د پاره جوړ سي او یو بام او دوی هواوی خبره دی پکښ ورکه چې کندهار کې د موسیقي نه په کابل کې د موسیقي
په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول سو خبري اعلان له جملې وطن خوش سوي خو د ملت ژغ په نوم د یو بل محلي رادیو مسول بسم الله وطن دوس لا هم د طالبانو په توقيف کې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په اعلامیه کې ویلي کنړۍ د افغان ماشومانو تر څنګونه درېږي او دوی سره مرستو ته دوام ورنکړي. په روان 2022 کال کې به په دې هیواد کې ډېر ماشومان ومري. د دې سازمان د دې په دې راپور کې دغه راز ویلي چې اوس مهال 44 میلیونه ماشومان په افغانستان کې د لوږې له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په دغه لمه کې چې نن خبره شوې له نړیوالو غوښتل شوې چې لمړینې او لوږې د ماشومانو د ژغورنې لپاره سبا ته په هغه مجازي کانفرنس کې چې ملګري ملتونه، برېټانیا، جرمني او قطر به په ګډه کوربتوب کوي، د افغان ماشومانو د مرستو لپاره د اړتیا وړ بودیجې برابرولو کې ژمنه وکړي. لبلې خو د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر خبرداري ورکړی چې لمرستو پرته به د میلیونونو افغانانو ژوند او معیشت له خطر سره مخامخ شي. د دې ادارې مشر اخیم شتاینر نن په یو خبر کړي خبر پانه کې یو ځل بیا نړیواله ټولنې ته دا پګوته کړي چې اوس چې نړیوالو پام د اوکرين جګړې ته اړولې، باید افغانان هیر نکړي او سره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. اخیم شتاینر دغه راز په افغانستان کې د انجونو او ښځو د زده کړې پر اهمیت هم ټینګار کړی او د طالبانو وروسته اقدام چې لشپږم ټولګي پورته انجونې له زده کړې منع کړي دي ژورې اندېښنې وړ بللی. هغه ویلي چې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره دې ته ژمنه ده چې د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره کار ته دوام ورکړي تر څو زده کړې او کار ته انجونې او ښځې لاسرسی ولري او د هغوی د دې حقونو ساتنه وکړي. د بیا رغونې په ترڅ کې د پکتیا ولایت سلګونو کورنیو ته د څښاک پاکي او برابرۍ د اوبو رسولو د پروژو دغه پروګرام نن د پکتیا په مرکز او اتو ولسوالیو کې پیل شو او په ترڅ کې به نږدې 2000 کورنیو لپاره د څښاک پاکي او برابرۍ شي. د څه باندې 3.5 میلیونه او 15 لک افغانیو په لګښت د دغو پروژو د مالي تمویل چارې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په غاړه اخیستی. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام به د کلو د پراختیا ریاست په سرپرستۍ مخته وړل کیږي او کارونه به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي.
دغه د اوبو رسولو شبکې چې د شاوخوا 602 نلکو په درلودلو سره 1469 فامیلونو ته د اوبو رسولو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کوي. مالی لګښتې د یونیسف لخوا او د ډاکار موسسه په همکاري تر سره کیږي.
د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان پکتیا هم چې ډېرې سیمې غرنیزې دي، خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په پیښور کې د دیني عالمانو په غونډه کې چې پرون وشوه، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو وغوښتل شول چې نجونې د منځنیو او ثانوي زده کړو ته پرېږدي. د پاکستان د متحده شریعت محاز لخوا په دې غونډه کې دغه راز غوښتنه وشوه چې هر اسلامي هیواد باید د ښځو د تعلیم مسله یقیني کړي او هیڅ ډول بندیزونه باید پرې ونه لګول شي. نور حال زموږ د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
په خبر کې د دینی عالمانو په غونډه کې یو اعلامیه جاری شوې چې پکې د نورو خبرو یا تجاویز ترڅنګ پکې دا هم لیکلي دوی په افغانستان کې د واکمن طالبانو نه غوښتنه کوي د جنکو تعلیمي ادارو د بندښت په فیصله د نظر ثانی وکړي. ټول سکولونه د زده کړو په غرض کولا وکړي چې پکې ماشومان او ماشومانې بغیر له کوم تفریقه خپل زده کړې جاری وساتي. د مارچ په 9 د متحده شریعت محاز لخوا په دغه غونډه کې جاری شوی دغه اعلامیه کې زیاته شوی دوی غنی چې په ټولنه کې غلط رسمونه لکه د زبردستی وادونه سواره په زنانو تشدد کولو سره جنکی د تعلیم نه الهوه د ډیرو حقونو نه محروم کیږي، ولې دغه حقونه ورته اسلام ورکړي. په غونډه کې د خیبر پختونخوا د اوقافو په خوانی صوبای وزیر قاری روح الله مدنی هم شامل و. هغه په خپلو خبرو کې وویل تعلیم د حق نه زیات فرض دی. حق شاید پرې خودل شي، ولی فرض په هیڅ ډول نه پرې خودل کیږي. باید د زنانو دینی او دنیوي تعلیم ته خندان جوړ نشي. ماشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
زه خو نه پوهیږم چې دا کم خلک دي چې هغه وي چې ماشومان دې علم نه حاصلوي. موږ نه تر اوسه پورې چاته یو کتاب کې دا ده او نه د یو مستند عالم د خولې نه دا خبره اورېدلې. دغه څه په اخبار کې او په میډیا کې دا خبر راشي چې وای دغه علما دا خبره کوي، نو زه په دې تلاش کې چې هغه عالم کوم ځای کې ده کوم ځای کې اوسیږي چې موږ سره خبرې وکړو په دې باندې.
د دینی عالمانو په دې غونډه کې پاکستان کې میش د افغانستان ځینی عالمان، د کوټنه ورغلي ملمانه او د وحدت المسلمین مشران، د جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام فدورامان ډلی، جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلی، د خیبر پختونخوا چیف خطیب او د اسلامي نظریاتي کونسل د غړو نه علاوه ګڼ شمیر عالمان هم ورغلي. په غونډه کې د صوبې اسمبلی ځینې پخوانی او ځینې موجوده زنانه غړي هم شامل وي. راشد عرفت په تیر صوبې حکومت کې د جماعت اسلامي په ټیکټ د زنانو په مخصوصه څوکۍ د اسمبلی غړي هم پاتې شوي. مشاهد ریڈیو سر ایک خبروں کی وہ ویل
افغانستان میں مجھے یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے ہر عورت پر پابندی لگا دی ہے
دا وائی افغانستان کے زنہ گنم چپا ہر زنانہ پا بندیز لگی دلے بھی خوزین علاقی بھی زین وجوہات بھی خو حاغیل مقابلہ کول پکار دی خپل جنکو تا تعلیم ور کول پکار دی حاغوی ہنرمند جوڑول پکار دی حاغوی تا بایداری او پوہ ور کول پکار دی چی پر اطلون کی حاغوی خیمین دی لون او خویند ثابت شد زغوالم چی دا زنانو تعلیم پا ہر حال کی پکار دی او دا پا حکومتون و فرض ہم دی
ہر حال میں ہونی چاہیے اور یہ حکومتوں کا فرض ہے
دا مشاد رڈی او زنینور رسنیو د خبرونو سرسم په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو ورستو په اول وار د شپږم ټولګي نه مخته تعلیمي ادارې د مارچ په درویشتمه خلاصې شوې ولې د څو ساعته خلاصې دونه پس یو وار بیا وتړل شوې چې د ریپورټونو سرسم هغه ته خلک او زده کوونکي په دوباره بندېدو ډیر اندېښمن کړي وختلې تعلیمي ادارې دې واپس کولاو شي د پیښور غونډه کې د کوټې نه ورغلی سید هاشم موسوی چې د مجلس وحدت المسلمین په مرکزی مشرانو کې شامل دی مشال ریډو ته د جنکو د تعلیم په حواله سره وویل تعلیم که دینی وي او که دنیاوي یو شان فرض دی او دا هم په نارینه او زنانه دواړو
اور طالبان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم
دی وای طالبان هم دا وای چې موږ قرآن او حدیث نافذو نو بیا طالبان چې کوم لار روان دي د هغه لار تقاضا هم داده چې دا سه کوم بندیز دی ونه لګي
چې سه کوئی پابندی نه لگا ہے
طالبان نه مراد په افغانستان کې واکمن طالبان او د لار نه مراد اسلامي شریعت چې د سید هاشم موسوی په وینا دغه لار په نارینه او زنانه یو شان تعلیم فرض کړی دی د دینی عالمانو د غونډه کې په جاری شوی اعلامیه کې زیاته شوی دوی د ټولو اسلامي هیوادونو علماو ته درخواست کوي د خپل هیوادونو د داسې قوانین او پالیسیانو حمایت دی وکړي چې د هلکانو او جنکو د تعلیم د حاصلولو جاری ساتلو او یقیني کولو لپاره جوړ شوی وي د دغه غونډې مقررینو په دې خبره هم ډیر زور راوړ چې هر اسلامي هیواد کې باید حکومت ته زنانو لپاره ځانګړي تعلیمي ادارې جوړې کړي چې هغوی د اسلامي حجاب او یا پردې سره خپل تعلیم جاری وساتي د خیبر پختونخوا صوبې چیف خطیب او د متحده شریعت مها صدر مولانا محمد طیب قریشی مشال ریډیو ته وویل
تاسو واورئ چې مرزیم نه بلکې اسلام وایي چې څنګه په نارینه باندې فرض دي داسې په زنانو فرض دا ټیک ده چې دا وطن خپل کلچر دی روایت دی زموږ مذهب دی دا غي تعلیمات دي داغی پا دائرہ کی دن نہ دن نہ لیکن تعلیم کو مس دے فرض دے اور پائے کہ اس قسم کمپرومائز کول او کاہلی کول چھے دے دی جاگے دیشتے
دا غنڈے پا دوران دا نارین علماؤنا علاوہ دا اسمبلی زنانہ غڑو او دا خیبر پختونخوا صوبی صوبائی وزیر ظہور شاکر ہم خبر وکڑے دا متحدہ شریعت محض لخوا جاری شوی دا دری اپانو او یا صفحاتو اعلامی ہم اڑاندے شوا چی ور باندی وار پا وار طول مقررینو بحث وکو او ور باندی دسخطونا ہم وکړل شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
ازادي راډیو او ریډیو خبرونه په دوه منی مې کړې ځوان فکرونه زه خبرونه لرو په دې خبرونه کې پر دې غږېدلې چې د طالبانو لخوا ورسته ولګول شوی محدودیتونه څومره پر ځوانانو اغیز کړی دی
د کی هیڅ شک او شبه نشته چې اوسنی محدودیتونه په نړیواله کچه یا په کور دننه د زغملو وړ نه دي
خو اوس تاسو پام راګرځو سپورتي خبرونه ته
د سپورت ورځنی هنداره
تکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډل نن په یو تمريني لوبه کې د اردن لدرويشت کلونو کم عمر فوټبال لوبډل سره مخامخ شي دا لوبه نن مازیګر د افغانستان پر وخت 5:30 بجې کیږي افغان لوبډل له دی وړاندې د کویت لدرويشت کلونو کم عمر ځوانانو لوبډل ته هم مات ورکړي افغان لوبډل اوس مهال په ترکیه کې په تمریناتو بوخت ده که څه هم ټاکل شوی و چې افغان لوبډله د مارچ میاشتې په 23مه د مدګاسکار فوټبال ملي لوبډلې سره رسمي سیالۍ ولري خو د مارچ میاشتې په 19مه دا سیالي د مدګاسکار لوبډلې په رسمي غوښتنه تر نه معلومې نیټې وځنډول شوه په ترکیه کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې تمریناتي کمپ په همدانن د مارچ میاشتې په 10مه پای ته ورسیږي د افغانستان او د ایران د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه دوه مساوي پای ته ورسیده د فوټسال افغان ملي لوبډله چې اوس مهال په ایران کې د اسیا د ملتونو جام غوروي سیالیو ته په تمریناتو بوخت د 13 ورځې د ایران د فوټسال د ملي لوبډلې سره خپل تمريني لوبه مساوي پای ته ورسوله افغانستان د اسیا د ملتونو جام د غوروي په سیالیو کې په بي ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبه کوي د سیالي د 2022 د اپریل له لومړۍ د دې میاشتې تر 15مې پورې په قرغیزستان کې کیږي او ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ د غوړ لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه کلکتا نایټ رائډرز او ریال چیلنجر بنگلور لوبل دی او بل په وړاندې سیالي ډګر ته ښکته شي. دا د روانو سیالیو شپږم لوبه ده. کلکتې لوبډلې له دی وړاندې خپل لومړی لوبه ګټلې. په دې لوبډل کې افغان لوبغاړی محمد نبی هم لوبي کې خو په تیره لوبه کې ورته د لوبېدو چانس نه ورکړل شوی. د آی پی ایل لیگ د تیر شپې په لوبه کې بیا راجستان رایلز لوبډلې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته د یو شپې توموندو په توپیر ماتې ورکړه. پچا حیدرآباد لوبډلې وګټله خو دوه توپ چونې پریکړه وکړه. راجستان لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې حیدرآباد لوبډلې ته 221 منډې هدف ورکړ خو د حیدرآباد لوبغاړي ونه توانېدل چې یاد هدف پوره کړي.
ازادي راډیو اوري اتر اتسلور نیمه بجې استډیو خپل همکار اجمل ان ته پریږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. په خوست کې د یو خصوصي خونیز مرکز لخوا لسګون جنونو ته د انګریزي ژبې او کمپیوټر د زده کړو زمينه برابره شوه. د دې پروګرام ګډونوالي خزي او جنونو د پروګرام ته خوخې دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو په خاطر د خونځو دروازې هم پرانیسي. نور حل په دې ریپورت کې
په خوست کې د یو خصوصي خونیز مرکز لخوا لسګون خزو او جنونو ته د کمپیوټر او انګریزي ژبې د زده کړو بهیر پیل شو. د مارچ په 28مه د افغان یون خونیز مرکز لخوا د دې پروګرام د پیلېدو په پار جوړ شوې غونډه کې ویناوال ویل چې افغان خزي د ټکنالوژي او کمپیوټر لکارونې ورسته پاتې شوې دي. دوی زیاتوله د به حساب پر مختللې ټولنې رامنځته کېدل په دې پوری تړلې دي چې خزو لپاره د زده کړو او کار وړ شرایط برابر شي. د افغان یون د خوانیز مرکز مشر صدام احساس آزادۍ رادیو تول د دې پروګرام څخه مخه د خزو انجونو د ظرفیتونو لوړول او په اوس وخت کې دوی لپاره د زده کړو د زمینو برابرول دي.
خویان دي زموږ د ټولنې یو برخه جوړوي او خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې ډېرې پاتې دي. نو موږ هیله هم داده چې پرتونکو کې داسې خویان دي ولرو چې د خپل هیواد د نورو خویانو لپاره کار وکړي، خصوصا د اسلامي امارت له کارمندانو هیله کوو چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو نجونو ته سالمه زمينه سازي وکړو او پرې نږدو چې خویان دي مو بې تعلیمه لوی شي.
هغه خزي او نجونه چې د افغان یون خونیز مرکز لخوا ورته د زده کړو زمينه برابره شوي خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې د دوی پر مخ د ښوونځي دروازې پرانستل شي. د خوست اوسیدونکي حنیفه وایي خزي باید دومره تعلیم وکړي چې ټولنې ته د خدمت کولو جوګه شي.
دا نه هر څوک پوهیږي چې نجونه چې دی باید داسې تعلیم وکړي چې هغه د ځان یو څه پراتونکو کې جوړ کړي چې دی ټولنې ته خدمت وکړي. موږ ټول خویندو په دې باندې ډېر خوشاله یو چې موږ ټول عمر به داسې تیریږي. موږ به زده کړې نشي کولای، زده کړې ته به موږ سره سای نه لرو. نو موږ د دې نه هیله لرو چې موږ ته کورسونه، مکتبونه، پوهنتونونه هر څه خلاص کړي. موږ د پوره که دی غواړي چې موږ ټولنه پرمختګ وکړي، موږ هېواد پرمختګ وکړي، نو موږ ته د کورسونه، مکتبونه هر څه خلاص کړي.
د خوست د مرکز اوسیدونکو نازیه وایي د نارینه او پښان پټولنه کې د خزو کار زده کړو او خدمت ته اړتیا موجوده ده.
د چې علم په نر او خزه پر دی مونږ یان دي چې یو اسلامي امارات نه مو ده غوښتنه ده چې مونږ ته د یو مقابر باره کې مسایده کې چې مونږ درسو ته دوام ورکو او د یو څه زده کړو. پیس مقصد له کوي وا مور دو هغه نشي کولای چې ډاکټر تخپل مشکل بیان کړي. هغه مور چې دغه ډیر پټ رزونه لري، مریضی لري، مشکلات لري، هغه نشي کولای چې یو ډاکټر ته دغه را شریکي. مونږ غوړو چې یو تخپل تعلیم مخته یوسو، هغه مشکل مونږ دی یو ډاکټر سره چې مونږ شریکو، هغه به مونږ دی یو ډاکټر خور سره شریک کو.
په خوست کې د یو بل خونیز مرکز کارکونکي نعمت الله کریمی په اوسنی وخت کې د انګریزي زده کړه او د کمپیوټر له پروګرامونو سره بلدتیا یو مهمه اړتیا ګڼي.
انګلیسي ژبه نه یوازې د نارینه وو لپاره بلکې د خزینه وو لپاره هم مهمه ژبه ده. انګلیسي په اوس وخت کې د عصري علومو ترڅنګ یو داسې ژبه ده چې په هر برخه کې که هغه د طب برخه ده، انجینري برخه ده، اقتصادي برخه ده، حقوقي برخه ده، هغه کې د ماخذونو د ترلاسه کولو او د نړۍ سره پر هغې د اړیکو د ټینګولو ژبه ده. نو دا چې په ټولنه کې نه یوازې نارینه وو ته ضرورت ده بلکې خزینه وو ته ضرورت ده. په همدې خاطر دا ژبه د نارینه وو د ترڅنګ خزینه وو ته هم اړتیا ده چې زده یې کړي.
یاد دیوی خوست له ولایتونو دی چې د زده کړو بهیر پکې نسبتا ډیر پرمختګ کړی. په دې ولایت کې څه د پاسه 1500 خوانځیو سربیره په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ خصوصي خونیز مرکزونه او کورسونه هم فعالیت لري چې زرګونه کسان پکې پر زده کړو بوخت دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
سره لدی چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګ خبره کوي، خو په عین حال کې د وسلو د جواز د ورکړې بهیر هم پیل کړي. ځینې شنونکي دا یو ښه ګام بولي، وای یو شمیر خلک د ځان د خوندیتوب لپاره وسلو ته اړتیا لري، خو ځینې نور بیا دا د نامنیو د دوام نښه ګڼي. طالبان بیا د شخصي خوندیتوب لپاره د وسلو لرل د خلکو حق ګڼي.
په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو د شتون او استعمال موضوع له ډیره پخوا راهیسې د وجدي اندېښنې په توګه مطرح ده. سره له دې چې په تیر جمهوري نظام کې هم په پلازمینه کابل او ولایتونو کې له خلکو سره غیر قانوني وسلې موجودې او د قانوني کېدو لپاره هڅې شوې وې، خو له سیاسي بدلون وروسته پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د هغو کسانو لخوا چې ځان خوندي نه بولي یو ځل بیا د وسلو د قانوني ساتنې لپاره هڅې پیل شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو تازه اقدام کې سوداګرو، صرافانو، شرکتونو، کمپنیو او هغه عادي وګړو ته چې غواړي قانوني وسلې ولري د لایسنس او یا د وسلو د جواز د ورکړې بهیر بیا پیل کړی. اوس چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه بهیر بیا پیل کړی، خلګي پاړه ویشلې نظرونه لري. د کابل ښار وسیدونکو احمد الهام وای طالبان له یوې خوا د پر امنیت خبره کوي او له بلې خوا خلکو ته د وسلو د ساتلو جواز ورکوي.
دا چې د امارت اسلامي مسولین وایي چې په ټول هیواد کې امنیت تامین دی او هیوادوال له کوم تشویش نه کوي، نو له بل پلوه به د کورنۍ چارو وزارت اعلان کوي چې موږ هغه کسان چې سلا او تصرفات ولري د مقدار پیسو په مقابل کې دوی ته جواز ورکوي، دوی کولی شي سلا وګرځي. نو دغه یو ډول ضدو نقیص اندېښنې د هیوادوالو ترمنځ راپارولي. له بل پلوه هغه امنیت هم هسې چې تقاضا ده هغسې نه دی تامین شوی.
د کندوز ولایت اوسیدونکو خالد بیا د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت دې اقدام هرکلی کوي.
کورنۍ چارو وزارت دغه نوی اقدام چې هر هغه څوک چې غواړي سلا ولري یا سلا واخلي یا هم زری موټر، دوی باید د نوي قانون په اساس مثلا باید جواز ولري. دا یو ډېر ښه اقدام دی، د یو افغان په حیث خپل هم ډېر خوښ یم په دې اقدام باندې. اما دې نه زما ډېره هیله دا ده چې د امنیت په بحث کې نور هم کار وسي چې ترڅو دغه سلا او بعض مهمات ضرورت نسي.
خود طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت به د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د وسلې جوازونه به هغه چا ته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شوی وي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل:
افغانستان کې الحمدلله امنیت په ستر ډاډ ورده، زری ګاډي او وسله د دې لپاره نه ورکول کیږي. خدای نه کړ دلته امنیت نشته، دلته امنیت خوندي ده الحمدلله. زه که تاسو وګورئ د دنیا په ډیرو پرمختللو ملکونو لکه امریکا، برتانیا، اروپایي هیوادونو کې هم شتمنو خلکو ته دا وسله ورکول کیږي چې دوی د ډاډ په خاطر باندې. دلته وسله هغه چا ته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شي، اطمینان ترلاسه شي، بیا ورکول کیږي.
ښاغلی ټکور وایي هر هغه چا ته چې د وسلې جواز ورکول کیږي په هغه به پوره کنټرول موجود وي. د یادونې ده چې غلا، شوکې، انسان تښتونه، هدفي وژنې او داسې نور جنایي جرمونه هم په تیر حکومت کې او هم اوس د خلکو لخوا د غیر قانوني وسلو اصلي لاملونه یادېدل او یادېږي. د چارو کتونکو داود مایر د طالبانو حکومت لخوا د وسلو د جواز پروسې پیل ته په اشاره سره له دې ګامه هرکلی کوي او وایي چې د جرایمو د صفر راښکته کولو لپاره دا یو ښه لار ده.
زما په نظر دا مسله د امنیتی مسئله سره متضاد نه ده. قانونمند کله چې یو فرد سلا اخلي د ګوته اخیستل کیږي، هلته دوی نه تضمین اخیستل کیږي، دوی یو اندازه مبلغ د مالیه په شکل ورکول کیږي چې د اقتصادي بوده کور کوي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځله واکمنېدو وروسته له حکومت یې له شاوخوا 15 میاشتو په تیرېدو سره دوی په پلازمینه کابل او یو شمیر شمالي ولایتونو کې عمومي تلاشي پیل کړي. سره له دې چې د طالبانو دغه چاره له ګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مل وه، خو دوی دغه بهیر تر سره او حکومت د سلګونه میله سپکو درنو غیر قانوني وسلو د نیونې ادعا وکړه. دا چې په دقیق ډول په افغانستان په تیر جمهوري نظام کې څومره غیر قانوني وسله موجوده وه او اوس په کوم شمیر لا پاتې او نه ده ټوله شوې، نه د مخکینی حکومت او نه هم د طالبانو د حکومت چارواکو یې په اړه څه ویلې دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې.
موږ د افغانستان بې مظلوم ولس سخت ستړی ده، د پیسې هم کنګل شوي دي، نورې بندیزونه را باندې سته، ډېر له مشکلاتو سره مخامخ یو چې دا بندیزونه راسه.
تیر ورځ د شنبه د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ په لوړ دي زور سیمه کې یو ماشوم د زین الله په نامه باندې د ولسخانه قاضي زور کوهی تولیدلی و چې له پیش نه وروسته ځایي طالب مسؤلان هم لاس په کار شول، خو ورسره د تخنیکي ټیمونو نو خو پر 15 بجې باندې د زین الله آواز ورک شو. د 15 بجو نه وروسته چې طالب مولوی صاحب او ابو خالد ورسره مل پلاوي چې راغلل کامرې کوهی ته ورسوکې وملیدل چې زین الله خپل سر نه لاس ورکړی.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221234.
اوس هم دومره په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
لا اجمل ان ام په مننه د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو. وړاندې ازادي رادیو د ځوان فکرونی ز خبرونه مهروي په دې خبرونه کې مو پر دې خبرې کړي چې د طالبانو لخوا ورسته یو لګول شو محدودیتونه څومره پر ځوانانو اغیز کړي. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړي د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست به په چین کې د افغانستان په اړه د ترویکا پلس په نوم غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه نن د افغانستان لپاره د چین، روسیې، امریکا او پاکستان د ځانګړو استازو ترمنځ جوړیږي. د دې غونډې تر څنګ به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي هم په بله دوه ورځنۍ غونډه کې چې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی په کوربتوب نن پیلې ګډون وکړي. د غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم وربلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر خبرداری ورکوي چې له مرستو پرته به د میلیونونو افغانانو ژوند او معیشت له خطر سره مخامخ شي. د دې ادارې مشر راخیم شتاینر نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا نړیوالې ټولنې ته دا په ګوته کړي چې اوس چې نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اړولی، باید افغانان هیر نه کړي او ورسره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. شتاینر دغه راز په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې پر اهمیت هم ټینګار کړی او د طالبانو وروستی اقدام چې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړې منع کړي د ژورې اندېښنې وړ بللی دی. نړیوال بانک د شپږ میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو مرستو پروژې د طالبانو د هغې پرېکړې په غبرګون کې کنګل کړي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. نړیوال بانک وایي د پوهنې، روغتیا، کرنې او کورني معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلوونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري. د اوکراین مرستیال صدر اعظم ایرینا ویشچوک وایي روسي ځواکونه باید چرنوبل د اټومي تاسیساتو له سیمې ووځي، ځکه اوکراینی ځواکونو خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې خطر شته. نوموړی نن په یو پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور کړی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې سمدستي د چرنوبل د سیمې د غیر پوځي کولو لپاره اقدام وکړي او د ملګرو ملتونو یو ځانګړی ماموریت د وګماري چې هغه خطرونه کم کړي چې پخوانۍ اټومي غمیزه بیا تکرار نشي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. د ځوان فکر اونیز پروگرام کې د طالبانو لخوا د هر ورځې په تیرې دوه تر د محدودیتونو پر زیاتېدو خبرې کوو چې در ډېره په افغانستان کې ځوانان اغیزمن کړي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تازه مورد کې د دولتي ادارو کارکونکو ته د ژیرې د پریښودو پر وخت د لمانځه ادا کولو، د لنګوټې یا خولۍ پر سر کولو او نورې سپارښتنې کړي دي. ځینې راپورونه وایي څو وزارتونو ته د هغو دولتي کارکونکو د تګ مخه نیول سوي چې ژیرې وړې وي یا هم طالبانو کالي مناسب سب ندی بللی. د امر بالمعروف وزارت ویاند ویلی دوی یوازې د سپارښتنې په حد کې دغه ټکو ته اشاره کړي، خو په زور یې چا باندې تطبیق کړي ندی. دغه تازه محدودیتونه او له سختي ډاک مقررات خلکو ته د طالبانو لومړی واکمنی ور په یادوي چې له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې د موسیقي اوریدل منع کړي وو. شوونځیو ته دنجونو تګ ته اجازه نه و. شوزو کار نسوي کولای، شوزو له محرم پرته سفر نسوي کولای، ټلویزیونونو نشرات نه درلودل او یوازې دولتي راډیو فعالیت کاوه. طالبانو لبیا وکمنېدو سره ویلي و چې د خپلې لومړۍ دورې پرتله دوی اوس بدل سوي دي او هغه پخوانی طالبان نه دي. اوس د طالبانو د بیا وکمنېدو څه باندې و میاشتې کېږي د دوی سرپرست حکومت خپل محدودیتونه د هرې ورځې او هرې اونۍ په تیرېدو سره لا پسې سختوي چې د ډیرو په باور طالبان بیرته د خپلې لومړۍ واکمنې دورې ته په ستنېدو دي. نن بیا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورې د نور تعلیم اجازه نه لري. د ځینو نړیوالو تلویزیونونو نشرات په افغانستان کې دننه منع سوي، د موسیقي اورېدل په ځینو ولایتونو کې حرام بلل سوي او د نوي لمریز کال د پیل په څیر د ورځو لمانځنه هم نه کیږي. دغه ډول محدودیتونه پر ځوانانو څه تاثیر کوي؟ د دې پروګرام میلمانه مودي سیاسي فعال نصیر اخترزی او ژورنالیست میرویس افغان چې ټولو ته شرغلاست وایم. افغان سه په پیل کې تاسو ته راځو، ستاسو په نظر چې تازه محدودیتونه یو ځوان ته په دې وستنیو شرایطو کې څه معنا رسوي؟
د کی هیڅ شک او شبه نشته چې اوسنی محدودیتونه په نړیواله کچه یا په کور دننه د زغملو وړ نه دي. یعنی بهر میشتو افغانانو یا نړیوالو ته یا په کور دننه هغه ځوانان چې موجود دي، هغه انسانان چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي، خو دا محدودیتونه په دغه وخت کې وضع کول یا برسېره کول بیلابیل عوامل لري. طالبان په خپل هم په همدغه محدودیتونو باندې ویشلې دي. تر ډیره بریده پوری هغه طالبان چې هغوی افغانستان ته ژمن دي، هغه طالبان چې هغوی افغانستان خپل کور ګڼي، هغوی وایي دا د نزغملو محدودیتونه دي چې اوس راغلي دي. که هغه په پر ژیره خریلو باندې د بندیز د سیمامور و ادارې ته ولاړ شي او یا پر نړیوالو رسنیو بندیز دی، نه یوازې دا چې نړیوالې رسنۍ بلکې ځایي رسنیو او په رسنیو کې د ننه د ښځو پر ژغ باندې بندیز او یا ښوونځیو ته د نجونو پر تک باندې بندیز. خو په دې محدودیتونو کې ځینې نور داسې اړخونه را برسېره شوي دي چې هغه نور سوالونه زیږوي. د بیلګې په توګه باندې زه ویلی سم، قانون نشته د دې شانو دپاره، د ټولو محدودیتونو دپاره قانون نشته. په یوه ولایت کې د امر بالمعروف ډله یو ډول کار کوي، په بل ولایت کې بل ډول کار کوي، بل ولایت کې استخباراتو همدغه د امر بالمعروف کار په مخه اخیستوي، لکه په کندهار کې یا استخبارات د اطلاعاتو کلتور وزارت دنده پر مخ وړي. یعنی یو 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 ګډوډۍ دی چې دا په لویه کې نه ځوان ته د منلو وړ دی نه عادي. زور وي که ځوان وي، که لوستی وي که نالوستی وي، نو دا به خامخا د خلکو پر ژوند باندې منفي تاثیرات کوي. او
ډېر مننه افغان صاحب، تاسې اوسې دغو مسایلو ته وروسته هم راځو. اخترزی صاحب ته ورځو. اخترزی صاحب، تاسو د یو ځوان په حیث څه فکر کوي چې دغسې یو پاشلي حالت کې به په افغانستان کې د هغه ځوان ژوند څنګه وي چې عملته ژوند کوي او د سفر کولو اسانتیا هم نه لري؟
بدبختانه باید ویم چې افغانستان لا هم د حکومتداري داسې نصیب او قسمت نه لري چې موږ په حکومتداري کې ژوند وکړو. افغانان وخت نا وخت د مختلفو حکومتونو له خوا نه هم شکروهن شکنجه شوي دي، هم په زمین کې دوی ته ارزښت نه دی ورکړل شوی دی. فقط راغلي دي خپل واک، خپل زور او خپل ذریع ښودلی دی. خلاص یوازنی هدف دا دی چې څنګه حکومتداري ترلاسه کړو، څنګه چوکۍ ترلاسه کړو، څنګه موقفونه ترلاسه کړو، او څه رقم مو چې خوښه یا ماغسه موږ پر مخ باندې ځو. نه ورته معارف مهم دی، نه ورته امنیتي ځواکونه مهم دي، نه ورته اقتصاد مهم دی، نه ورته پالیسي مهمه ده، نه ورته د همسایګانو سره د ښه روابطو په رابطه باندې دا څه مهم دي، نه د بهرنیان د هېڅ دا یعنی مهم ورته نه دي. فقط دا چې کم موقف، کمه چوکۍ او څه ماته ورسیږي. طالبانو تیره ځله هم حکومت درلودو، نظام درلودو، هلته هم همدغه ملت دوی ته لیدلی دي، د دوی کړنې، د دوی هر څه یې څارلی دي. بیا چې دوی ته دغسې یو چانس په لاس باندې ورغلی دی، بدبختانه چې دوی بیا خپل اشتباهات، تیر اشتباهات تکراروي. نجونو ته په ارزښت باندې قایل نه دي، تعلیم ته د دې زمینه نه ده برابر شوې، لکه څنګه چې د اسلامي امارت ویندویانو ویلو چې په نوي کال پراتګ سره به ټول مکاتب خلاصیږي، ښوونځي دي په منظمه توګه باندې خپل درسونو ته زمونږ خویندې، زمونږ ورونه دي په منظمه توګه باندې خپل درسونو ته ځي. مګر بدبختانه چې دوی هم خپل وعدو کې سره هغه صادقانه پاتې نشول، دا به څنګه امکان ولري چې پالیسی دی یو یو مشخص میکانیزم په اساس باندې هغه د معرفت لپاره جوړ نشي؟ دا به څنګه امکان ولري چې یو سړی د اراده ولري او بیا د نه مکتب خلاصیږي، نه د جنو ته د تعلیم ورکولو اجازه وي، او نه هم په دې اساس باندې چې یو ځوان لاړ شي په آزادانه توګه باندې زده کړي او کار وکړي؟ یعنی ورځ تر بلې مونږ یو بد حالت ته ځي مهاجرتونو په هغه کچه چې هیڅ تصور نه کېدلو په جمهوریت کې. خو زه په هر صورت باندې اما تاسو یو ګورئ چې ځوان نسل هر ورځ روان دی د پاسپورټ ریاست، تاسو یو ګورئ د پاکستان سفارت مخې ته تاسو لاړ شئ، آنلاین ویزو مخې ته تاسو لاړ شئ، همداسې یو ګورئ ایران ته نور ځین ته، زموږ ځوان نسل په فرار حالت کې دی. ته به د خپل مور سره روانې پوښتنه به نه کېږي چې دا څوک ده، ستا مور به په کور کې یو کونډه یو یو یتیمه، دا به څوک نه لري چې هغه لاړ شي ځان دپاره سودا واخلي د کور دپاره، یا یو بل مشکل ډاکټر ته لاړ شي، ته به هغې ته ولاړې چې ته کوم خواته ځي. دا خو منطق نه شو، دا خو استدلال نه شو. زما هدف دا دی د یو ځوان په توګه باندې د افغانستان د اسلامي امارت چې دا اوس دوی حاکمان شوي دي، په دې باندې زما غږ دا دی چې تیر ظلم تاسو حکومت درلیدو د لاسه مو ورکړل. د ولسمشر کرزي حکومت راغی، ورپسې د ولسمشر غني حکومت راغی، ورپسې دا دی بیا تاسو راغلی، بیا چې تاسو دا نیمګړتیاوې اشتباهات تکراروئ، نو آیا افغانان به تاسو وبخي؟
افغان صاحب، تاسو تر اوسه ځینو کسانو په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین غونډې یوه هڅه پیل کړې ده او له طالبانو غوښتنه کړې ده د دې پر ځای چې تاسو د خلکو نسونو ته وګورئ چې وږي دي، اقتصاد د ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې ده، د خلکو ژرې کالیو یا هم خولۍ ته ګورئ، که د ځوانانو د تفریحي پروګرامونو مخه نیول کېږي، د موسیقي اورېدلو ته نه پرېښول کېږي، د ژرې کالیو او ظاهري بڼې په خاطر ځورول کېږي، دا څومره په رواني لحاظ پر دوی تاثیر کوي؟
باندې په درواني لحاظ ارو مرو تاثیر کوي، خو دلته یو ستونزه بله موجوده ده، د طالبانو ترمنځ چې اوس دوی د طالبانو مشرتابه چې دی د دوی پر دوو ډلو باندې ویش دی، وی یو فریق چې دی هغه مذهبي خلک دي، هغه د مذهب پرونه کې هر پریکړه غواړي، د مذهب پرونه کې هر فیصله غواړي، او هغه به دا کار کوي. او دوم ډله چې دا غا سیاسي ده، د طالبان یې ویش هغه وایي چې ورور سیاست وکول، دنیا سره باړي کې ساتو، او د زده کړو دروازې به خلاصو، خلکو ته به د کار زمینه برابرو. پر دوی پر اشخاصو به تاثیر کوي یا به نه کوي، اما په مجموع کې د بهر میشتو افغانانو هغه کمپاینونه چې دی په ټیټه کچه چلی یا په لوړه کچه چلی، دا پر افغانستان او د طالبانو پر حکومت باندې ځکه ډیر تاثیر لرلای شي. دا دنیا خو ولسواک ټولنې دي، ولسواک دنیا ده، دلته هم خلک حق لري چې لورې ګډ مکتب ته ځي او کجلا مکتب ته ځي، زما لور د نجونو مکتب ته ځي، دبل دبل د ګډ مکتب ته ځي، دغه حق او حقوق چې دلته خلک لري هغه په افغانستان کې غواړي، اما هلته شونې نه دي. هو دا صحیح ده چې طالب په دا شکل په دا بڼه باندې راغلی و افغانستان ته، چې نه یې طالب اټکل کړی و، نه یې نړیوالې ټولنې اټکل کړی و، په ناببره پر دا حکومت باندې راننووت. اما شپږ میاشتو د اوو میاشتو په تېرېدلو باندې بیا هم طالب نه یوازې په دې اړخ کې هېڅ پالیسي جوړه نه کړه چې هغه تعلیمي اړخ دی یا د کار او د روزګار اړخ دی. طالبان یوازې هغه کسانو ته د کار او روزګار زمینه سازی کوي چې هغه له دوی سره یا جنګېدلی دي، یا د دوی ملاتړ یې کړی دی، یا د ته ځای ورکړی دی. دوی هماغه خلک افغانان بولي، دوی هماغه خلکو ته د افغانستان په سترګه ګوري.
بل افغان زه تاسو مخکې یادونه وکړه چې د طالبانو په منځ کې دننه یوه مذهبي کړی دی چې هر څه ته د دین له زاویې ګوري. دغه دین خو په ترکیه کې هم حاکم دی، په سعودي عربستان کې هم حاکم دی، په متحده عرب اماراتو کې هم حاکم دی، هلته هر څه متفاوت دي. د طالبانو د شریعت بڼه له نورو هغو سره ولې توپیر لري؟
د دې بنیادی وجه دا ده، زموږ دغه کړۍ چې د طالبانو په حکومت کې دننه موجوده ده، دا نالوستي عالمه کړي دي، یعنی دی یوازې دینی علوم کړي دي. هغه د دینی زاویې څخه ورته ګوري، که په ترکیه ته موږ ولاړ شو، که موږ سعودي عربستان یا دینو نورو اسلامي هیوادونو ته ولاړ شو چې هلته عالمان موجود دي، هغوی عالمانه پرېکړې کوي، هغوی دنیاوي علوم هم کړي دي، او هغوی هیوادونه چلول غواړي. هغوی یوازې دې ته نه دي ولاړ چې ته به خامخا چادري پر سر کوي یا بژیره پرېږدي، دا په دې باندې کار نهسته. هغه وایي دا د یو انسان حق دی، ورویې شي چې ژیره پرېښودل په کار دي، علم ورته ورکه، پوهه ورته ورکه چې دا سنت دی، د خدای تعالی سنت دی، نور خو نو دا د هغه انسان کار دی چې دی کی کې نه کی. اما زموږ د دا نالوستیتوب لوی علت او لوی مشکل دا راغلی ده چې هغه د لرګي په زور په ما مني. هغه وایي نه، ته به ژیره خامخا پرېږدي، ځکه زه حاکم یم او ته به زما امر منی. چې دا پخپله، یعنی ډیر عالمان په دې باور دي چې دا پخپله په اسلام کې ډیر لوی ګناه ده چې څوک په زور مجبور کوي. پرېږده، بالغ دی، عقیل دی، زده کړه ورته ورکو. بیا که چیرته طالب غواړي چې دا نظام کې ټوله خلک ژیرې ولري، په افغانستان کې ټوله خلک ژیرې ولري، چې د دوی دا وخت تر ټولو لویه مسله ژیره خولۍ پر سر کول، حجاب کول، د باندې نه وتل، به حجاب یو ځای نه ګرځېدل، یا به محرمه یې تر یو ځای پورې نه رسېدل، دا د دوی حکومت ولي وس ټول پر دې شانو را ګرځي. که پر هم دې شانو را ګرځي، ته چې د پاره دې په تعلیمي نصاب کې ځای ورکی، خلک دې له بنیاد را ورو روزی د دې د پاره دی خلکو ته تلویزیونی پروګرامونه جوړ کړي رادیو غانو ته کې دی پروګرامونه ورته جوړ
تاسو ترازو د یو ځوان فعال په حیث نصیر اخترزای په دینو مواردو کې پر خلکو په افغانستان کې دازي هم سیویلې د قاری سین په نوم یو ځوان چې د ولسم ټولګیز د کون کوي او 13 میاشت په کونړ کې د طالبانو په دزو وجل سو عیني شاهدان ویلي چې هغه موسیقي او د زکه د طالبانو له خاور باندې دازي سیویلې دغه سیموارد اوس هم روان دي ځینې رسنوي تروزي ځینې نه روزي په دې اړه تاسو نظر څه دی
خو به تر اکثره پر جناب صالح سره په زومره معلومات لرم او دوستانو سره وخت نه وخت په دې سالور د شولایتونو کې په تماس کې ماغي اکثریت دغه شکایت لري همیشه وایي چې په خار کې زورول کیږي په کلی کې زورول کیږي کور ته موږ په سیرازي دا خو د واده مسله هډې لري مسله ده چې یو ځای کې واده څوک سندره اوري او د اشتر شوی دا خو یو بیل مو غیر د دې نه کتا چېرته سرچ وکي وګوري معلومات الله سکه ممکن ته الله سکړي مو وي اکثریت رسنی سره دا صرف پورنه اوسیږي اما ځینی دا جرأت کوي چې نشري کې ځینی جرأت نه لري چې نشري کې اما واقعیت دا ده چې ځوان زوراونه او ملت زوراونه الله هم دا عمل لري که دا مخکې یو چاله خوانه بمبار کیدلو واغه یو بیل خبره ولا بم یو ذکر او ورزید او بس کلم ختم شو ځوان ختم شو مسجد تمړنګ شو جمعه تمړنګ شو ارڅه ما مکاتب هم د منځل اړل اما اوس د یو بل بدبختی سره موږ مخامخ یو چی نه په کور کې مسونیو نه په کلی کې مسونیو نه په مکتب کې مسونیو نه په خار کې مسونیو نه په خپل د کار ځای کې مسونیو یعنی دا هغه سدي چی په دې واقعیت باندې نه د افغانستان اسلامي امرسترګي پټول شي او نه هم په دې باندې موږ سترګي پټول شو هغه څه چې واقعیتونه دا باید ومنل شي
اخترزای صاحب تاسو بیا هم رازو ژورنالیست میرویس افغان ته ورزو افغان صاحب مخکې اخترزی صاحب یادونه وکړه د تحصیل کړو ځوانانو کې تحصیل کړي ځوان چې کلونو کلونه خواري کړي ده زده کړي کړي دي د همدغه طالبانو د حملو لګواش سره سره د نړۍ معاصر علوم هم لوست دي کله یو وسلول طالب لنوړه چلن سره مخامخيږي دغه ځوان به بل اخر څه فکر کوي چې کوم لارو چارو ته مجبور سي
ډیر مهمه ده اول خدا په دې باندې پویدل په کار دي د طالبانو حکومت ته چا حکومت ته دا یو طبقاتي حکومت دی دا سي طبقاتي حکومت لکه د خلکانو حکومت یو طبقاتي حکومت بلل کېده پسګرو کارګر پکې راغلي ول نور خلکو ته درناوی نه لاره یا یې درناوی نه کاوه یا دا ویل کیږي هغه حکومت ونه چلیده د طالبانو اوسنۍ حکومت دی دا د ملایانو د طبقي حکومت دی یو طبقه حکومت کوي که الته ک تاجک راغله دی په دا حکومت کې هغه تاجک ملا دی که هزاره راغله دی هغه هزاره ملا دی که ازبک راغله دی ازبک ملا دی حتی که هندو راځي هغه پندت نو کله چې یو طبقه حکومت کوي دا غیوی طبقي پات تر هغه را لاندې کسان چې دی دا غوی وسلوال کسان چې دی او دا غوی له چلن سره به ولس خامخا مخامخ کیږي ولس به سخت مرګونونه شي ولس تکي کدا ته دې سره تاسو وایي یو ځوان مخامخ کیږي ځوان خو په اوس وخت کې هیڅ نه لري د دې ځوان سره کار نشته روزګار نشته ور سره پیسې نشته ور سره اخیر په مجبور کیږي یو نه یو ډالې سره به ځای کیږي د دې حکومت خلاف به توپاک اخلي او دا توپاک اخیستل به بیا په دې بدلیږي چې بیا به د خدای مکه دی بلې جګړې آغاز وي دا به یو بل جګړه پیښیږي دغه جګړه اوس بیا داسي اټکلونه موجود دي داسي نظریات او افکار موجود دي چې په طالبانو کې یو ټبر چې هغه خپل ګټي پر جګړې باندې کړی دی او په جګړې په سمره کې دي چې جون تر رسیدل دي اوس هم په جګړه باندې عقیده لري ځینې خلک دا وایي چې د طالبانو او دا وسلوال چې دا په جګړه باندې عقیده لري او له جګړې ور هاخوا ته په بل څه باندې پیژنه نه زما په نظر باندې خو تر ټولو لومړی کار د طالبانو د پاره په داتیرو شپږو میاشتو کې دی باید کړی وای هغه دا چې دوی د خپل وسلوال کسان یو ځای کړی وای د خپل وسلوال کسان هغه کسان ته په خبره پیژي هغه کسان چې د تخبري ورچا لري هغه باید یو اړخته په پولیسو کې زم کړی وای د تیرو پولیسو ته کار اخیستای وای د خلکو په کنټرول کې یا د حکومت ولې په کنټرول کې نو او پات هغه کسان چې هغه یوازې جګړې ته لمن وای یا جګړې اعمال کوي په شار کې د نن له یو کس سره داسې چلند کوي لکه لغړی تر شو او تر دې ربري د پولیسو ځینې خلک وای چې ګلم ځکه نه ستري چې هغه شل کاله د باندې پاتې شوی دی خو دا شل کلن د باندې والی په دې پر یو سایډ پر یو اړخ په یو لري پراته ولایت کې تر اوسه دی لاندې نیولې وای خو د دغه ټول شانو ته مد نظر کوم وګورو مش په دې په یوه چې یا خو طالبان په حکومت ولی نه پیږي او یا طالبان حکومت ولی کوي نه
افغان صاحب موږ د طالبانو ویاندویانو ته هم په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړه خو یو هم مثبت ځواب ورنه کړ په دې خاطر نه یو توانېدلی چې د دوی نظر هم واخلو دی هم ممکن سپیناوی ولري اخترزای صاحب
د طالبانو له عمومي عفو سره سره په بیلابیل ولایتونو کې راپورونه ورکول کیږي د فعالانو د نیول کېدو چې دره کې په اونیو اونیو نوی معلوم په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا به څه واقعیت لري؟
تاسو باور وکړئ چې اکثره وخت د ملګرو دوستانو سره په تماس کې ما چې مختلف مدني او سیاسي فعالیتونه درلودل په مستقلانه توګه باندې همیشه د افغانستان د سولې لپاره کار کړی، همیشه د افغانستان د امنیت لپاره، همیشه د افغانستان د حکومتدارۍ لپاره کته حکومت او کوس حکومت راغلی او مبارزه کړې وه، هغه پورته کړی دی، وزرونه کړی دی، هغه په طالبانو کې دانې ټول بد خلک دي، ټول خراب خلک دي، شته دی پکې ډېر ښه خلک هم پکې شته دی، داسې خلک دي چې هغه په منطق هم پوهېږي، هغه په خبره هم پوهېږي، هغه په دې باندې پوهېږي چې زما ځوان کوم درد لري، څه زړه غواړي، اما بدبختانه چې توجه ورته نه کیږي، اما بدبختانه چې لا هم ځوان نسل ته اهمیت نه ورکول کیږي، لا هم موږ خبر یو او په دې باندې ټول خبر دینه تنها چې حتی تر یو نما پورې د شورای امنیت پورې سازمان المل پورې نړیوال ټول په دې باندې پوهیږي چې ځوان نسل هغه نسل چې فعالیتونه درلودل په کوم حالت کې دي، یو شمېر خزینه فعالان بندې نشولې، همداسې خبر نګاران شکنجه شول، حتی زیاتره ځوانان چې اکثریت هلته فعالیتونه درلودل زبې نمونه نه اخلم او بې رحمانه شهیدان شول، مسئولیت هیڅ وانه غسته، بدبختانه حتی په نورو ټاپي وویل چې د تروریست په نوم باندې یو بل نوم باندې یو بل نوم باندې چې هغه همیشه د تروریستانو سره مبارزه کړې ده، همیشه دا و چې تروریست چې هر څوک ولو که زما پلار موسیقي او چې خیانت د افغانستان او د افغانستان د خاورې زموږ د نظام سره وکړي هغه زموږ د پاره تروریست دی، بدبختانه چې هغه په خپل هغه ځوان چې فعالیت کوله هغه باندې تروریستانو د فعالیتونو ټاپه ووهل شوله.
اختر ځای صاحب تاسو ته بیا هم راځو، د پروګرام وخت په کمیدو دی، په دې خاطر متاسفانه چې زه مداخله کوم. افغان صاحب، طالبان وخت نه وخت بهر میشت افغانان تشویقوي چې افغانستان ته ستانه سي، یو څوک چې له بهر افغانستان ته کډه کوي خو اولاد یې هلته معیاري تعلیم غواړي، لوڼې تعلیم غواړي، دی کار روزګار ته اړتیا لري، یو ځوان هلته با عزته تفریحي پروګرامونو ته اړتیا لري، فکر کوي چې طالبان به دا امکانات ورته برابر کړای سي؟
طالبان خو ډېرې غوښتنې کوي له خلکو څخه، خو دا صرف غوښتنې دي. طالبان و هغو کسانو ته چې په افغانستان کې دننه موجود دي او چاته یې کار وکړی دی، ما مخکې وویل چې دوی خو یوازې د ملا طبقې ته طبقاتي حکومت دی، نو د بهر میشته بهر څخه هم که دوی کوم کسان غواړي هغه به دوی طالب و ملا غواړي چې د دوی پخواني ملګري دي، هغه به غواړي یو شمېر تللي هم دي، له دې ځای څخه هلته یې ځانونه ځای کړي دي لکه تېرو حکومتونو کې چې ولاړل، د دې ځای به ځي او پاتې سو هغه افغانان چې دلته ژوند لري. زه فکر نه کوم چې یا دي هغه افغان ولاړ شي هلته، د تاک د پاره زړه شي کې کار نه وي، روزګار نه وي، خوندیتوب نه وي، اوس دوی خدا داوا کوي چې موږ سوله راوستلې ده، هیڅ انفرادي خوندیتوب وجود نه لري، یو کس هم په افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي. خوندیتوب دا نه معنی پرون په کابل شهر کې پر یو تلیفون باندې یو سړی په شهادت ورسېده، ښه دا خو یو هغه کس دی چې دا راوځي باندې، هغه چې خبرونه نه راوځي هغه به څومره طالبان خو اوس خپل انرژي ډېره پر دې باندې مصرفوي چې خبرونه راونه وځي، که په یواز دې دی باید انرژي پر دې باندې مصرفولای چې دغه لا غدی او د دغه سپیشو مخنیوي وکړي چې دا خبرونه جوړ نه شي، نه دې ته خبرونه پر نه راوتلو باندې انرژي مصرفوي. یو ځای کې چې انفرادي ازادي نه وي، یو ځای کې چې انفرادي خوندیتوب نه وي، یو ځای کې چې د ژوند کولو لپاره برېښنا نه وي، یو ځای کې چې ګاز نه وي، یو ځای کې چې په بازار کې تګرځي په خپل خوښه باندې د ژیر خریلو د ژیر پرېښودلو حق ونه لري، د خپل خوښې د کالو اغوستلو حق ونه لري، هلته خو فکر نه کوم چې څوک دي لاړ شي. ها، تر کومه بریده پورې چې دوی غوښتنه کوي دوی خوایي چې موږ سیاست کوو یا خلک دغه ته به را اړوو، وجه ته جوړوو چې هغه په افغانستان کې راسي یا د نړیوالو پام ورواړو چې ګواکې دا د طالبانو کمیسون جوړ کړه او کمیسون خلک راغواړي، څنګه کمیسون جوړ شوی دی؟ د خلکو درا بللو لپاره دا متخصصې به مشري کوي، کدا کمیسون جوړ شوی خو دې ته کم از کم باید یو داسې سړی خو ورستلې وای چې هغه طالب نه وای، مولا نه وای، د یو هغه ناراضي د ناراضیانو له جملې څخه، د خوابدو له جملې څخه چې یو له دوی سره په کابل کې ناس وای، یو خو به په تشریفاتي ډول ورګټ کړی وای.
سیاسي فعال نصیر اخترزای، تاسو ترزو څه سپارښتنه کوي د طالبانو حکومت ته چې د دغه سنځو د حل لپاره ځوانانو ته څه ډول یو چاپیریال برابر کړي؟
باید دوی په خپل حکومتداري باندې فکر وکړي، دوی باندې لا خپل په قدرونه چې هغه ته ارزښ ورکړي، ځوان نسل چې ماسټري او دکتورا لري هغه راوغواړي، دا کورونه کې چې عمل نه ستي، دا ځن نن کما ته زمينه د دې مسایدې چې زما امنیت هم بسوندې، ما په څوک څه نه وي، لا خپل ځت لا غته فریه برنامه هم نه غواړم، ته فریه د غم ته نه غواړم، فقط هم دومره چې
زه د خپل کورنۍ تر څنګ اوسېږم او زه خپل ملت ته خدمت وکم. یعنی ځوان نسل ته د ارزښت ورکړ شي، د عادي موضوعات نه تیر شي، د بیان ازادۍ ته ژمن شي، مکاتب باندې فوکس وکړي، په حکومتدارۍ باندې فوکس وکړي، په ضمن کې د دې په لوګي کې چې هر څوک مثال هغه کم نظم چې نه لري یا کم یعنی داسې ښه وړتیا نه لري، توانۍ لري، هغه دې جدا کړي، د دې تیر نظام دغه نه چې مثال څوک پاتې دي ځوان نسلونه چې پاتې دي هغې دې راوړي، هغې نه دې استفاده وکړي. مثلا د پولیسو ښه ځوان کدرونه دي چې په ترکیه کې زده کړې کړي دي، په بهرني مملکتونو کې زده کړې کړي دي.
افغان صاحب، یو څو دقیقې لرو، تاسو ته راځو، ستاسو نظر څه دی چې طالبان باید کومو تغیراتو ته غاړه کېږدي؟
طالبانو ته تر ټولو لومړیتوب یو قانون دی، هغه قانون چې هر قانون دی جوړوي، هغه قانون باید دی جوړ کړي او د قانون لاندې خپل کسان دي تجمن کړي چې هغه قانون ومني. هغه قانون کې په هر ډول باندې فیلال افغانستان بغیر قانون نه چلیږي، دا یو مسله ده. دومه مسله دا ده چې طالبانو ته په کور دننه د مشروعیت اخیستلو اړتیا ده. مشروعیت اخیستل، مشروعیت په یا په جرګه اخیستل کیږي، یا په ریفرندم اخیستل کیږي، یا په انتخاباتو. ریفرندم او انتخاباتو ته زمينه سازي نشته. طالبان باید جرګه راوغواړي، باید د افغانستان د بیلابیلو اقوامو او د بیلابیلو اکشارو، یعنی د بیلابیلو فکری جوړښتونو څخه خلک راوغواړي، او دا جرګه ژر تر ژره څومره چې دی کولای شي جوړه کړي. بل له دې څخه ور هاخوا ته چې تر ټولو مهم ټکی دی، د بیان ازادي. په دې باندې طالب پرمختګ نشي کولای چې دی د بیان د ازادۍ نه وتښتي، د بیان ازادي دی خفا کی. طالب باید اول قدم کې نړیوالو رسنیو او کور دننه رسنیو ته اجازه ورکړي خپل فعالیت وکړي. طالب باید له غچ اخیستلو څخه لاس واخلي او خپل کسان په دې باندې وپوهوي چې غچ اخیستل غچ لري بیرته تر شا، دا خو سار بیرته د پلا اوړي، دا خپل حالت کې اوړي. او بلکې طالب باید له دې فکر راووځي چې دوی پر دا حکومت باندې بدای تر قیامت پورې واکمن وي. دا خو نه چې کېدلې په ټوله دنیا کې حکومتونه راځي چې کلونه عمر لري، بیا چې ځینې لږ لري، ځینې ډېر لري، ځینې په میاشتو لري. اوس لکه د مرغه لیدته دا فکر خو پیدا شوی دی چې دوی به تر قیامت پورې د افغانستان واکمن وي. دغه فکر راایستلې په کار دي. او بلکې دوی په د خپل خلکو د خلکو د شکایاتو مخنیوي کوي، هغه حدود چې دوی ټاکلي دي، هغه ادارو ته چې دوی حدود ټاکلي دي. ژمن دي چې رښتیا دی وای، امر بالمعروف وای، چې موږ خلکو ته صرف توصیه کوو چې تاسو ژیړې پرېږدي، او دوی ته لرګي پسې راخستي وایي ترټي له خلکو یې ویډیوګانې جوړې کړې دي. خلک ډېر بد ترټلي دي، دا خو راډیو ته د خدای مخلوق یو مطلب دا دی. که طالب خپله بقا غواړي، طالب په ځان کې تغیرات راولي، ولس ته به ونډه ورکوي، زده کړې به آزادوي، دغه چې اخیستنو به مخ اړوي، او یوې سمې حکومتولۍ ته چې هر اسلامي هیواد د دوی په نظر باندې آیډیل اسلامي نظام وي، داغه په څیر باندې نظام به جوړي. او کدي تر دا ټولو اسلامي هیوادونو څخه جلا نظام جوړي، نو د طالبانو نظام نسی چلیدلی دا به نسکوري.
ډیره مننه د ځوان فکر اونیز پروګرام او ازادي راډیو واورید. د پروګرام ملمنه و سیاسي فعال نصیر اختر زید، دغه راز ژورنالیست میرویس افغان. اوریدونکو مننه چې دا پروګرام را سره واورید. تر بلې اونۍ د خدای پامان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
موسیقی